سلامونه وخت بخیر د افغانستان په وخت سهار شپږ بجې شي. تازه ازادي راډیو ته واکس مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه د طالبان د حکومت په وزارت د پنځم شپږم اداري او خونکو لپاره له 8000 زیاتو بستونو د ازموینو پایلې اعلان کړې دي. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اجنسي د وزارت د چارواکو په ولا د دوشمې پورې راپور کې ویلي چې د 8015 شپږ بستونو لپاره له 15000 ډیرو کسانو ازموینه کې ګډون کړی و. د وزارت ویلي چې له دې شمېرې یوازې 3001 بیا تنه بریالي شوې دي. د طالبانو د پونې وزارت کته د دې بریالي شوې کسانو په اړه نه دی ویلي. نارینه که خزینه د خو اعلان کړی چې بریالي شوي کسان د روانیونی د دوشنبې له ورځې مرکز لواړوند ولایتي ریاستونو ته د استخدام لپاره ورشي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او چلن وزارت دوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اتیش ولایتونو کې نن سه شنبه د کاپ یو اجتماع دواړو ورختونو اعلان کړی دی. دغې ادارې په خپله ایکس پاڼه خبر پاڼه کې ویلي چې اکثرو د ولایتونو کې با شدید بارانونه واوري وبوري. دغې ادارې د یاد ولایتونو نمونه هرات، فراه، هلمند، اورزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکندي، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، میدان وردک، لوګر، ننګرهار، پروان، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې د سالنګونو خوندل دي. د طالبانو د حکومت کډوالو بیرته رسیدو چارو وزارت ویلي چې یو افغانان د پاکستان له زندانونو خلاص او افغانستان ته ستنه کړلای شي دي. د وزارت د دوشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې یاد شمیرې افغان کډوال چې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د پاکستان د بلوچستان ایالت له بیلابیلو سیمو نیول شوی وو، خو شاو د یکشنبې په ورځ د کب 19مه هیواد ته راستنه شوې دي. د وزارت زیاته کړې ده چې دغه کسان له 15 تر 15 میاشتو پورې بندیان وو. که څه هم لا په پاکستان کې د ټولو افغان بندیانو کډوالو شمېر مینه ده، خو د دغې پات د حکومت په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه په اسلام آباد، لاهور او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو نیونې شدیدې کړې دي. ایرانی چارواکي وایي د روان لمریز کال په اله تر روسیې له 1000 زیات افغانان نیولې دي. ایرانی رسنه ایرناد ایران مرکزی ولایت قمندان هادی سردار په حواله راپور ورکړی چې نوموړي د دوشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویلي چې دوی په یاده موده کې 1500 افغانان چې دوی بهرني وګړي بولي نیولي او راټول کړي دي. دغه ایراني چارواکي ویلي د ایران حکومت ته د دې راټول کړل شویو لګښت دروند دی، خو په خبره د هیواد ورته لازمي اسانتیاوې برابروي. سردار رفیعی کیا په ایران کې په مرکزی ولایت کې د افغانانو شتون سترستون زبللی ویلي دي چې نیول شوي کسان کې داسې کسان هم شته چې لسم او حتی په خبره د شلم ځل لپاره نیول شوي دي. د ایران د بارانو چارو وزارت وایي په تهران کې د سویډن سفیر د ایران پر ضد د دغه هیواد د تعلیم او تربیې وزیر د څرګندونو له امله بیا ځلې احضار کړی دی. د ایران د بارانو چارو وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې د سویډن د یاد وزیر خبرې نشایسته، بې بنسټه، تورونه او مداخله کوونکي بللې دي. د سویډن د تعلیم او تربیې وزیر یوهان پورشون کابو دونې مخکې د دغه هیواد له اکسپرسن ورځپاڼې سره د مرکې په ترڅ کې ایران یغي هیواد بللی و. او روسي خبرم دا چې د سوریې نوی حکومت د دوشنبې په ورځ بشر الاسد رژیم د پاتې شویو نویو پر ضد د خپلو عملیاتو د پای ته رسولو اعلان کړی دی. دا په تاثیر کې ده چې یوه څارونکي سازمان ویلي چې په دې عملیاتو کې د بشر الاسد حکومت له نسکرو وروسته تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي، تر زرو ډېر ولسي وګړي وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي سازمان ویلي چې د پنجشنبې ورځې رئیس یو زرو اته شپېته وژل شوي کسانو اکثریت هغې علوي لګه کې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې ولیدلای شئ. په افغانستان کې له طالبانو د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غوښتنه وړاندې به په خبرونه کې واوري. ایران کې کوم ډول افغان کډوال پاتې کېدای شي په دې اړه په خبرونه کې جزئیات درکړو، او اورزګان کې کروندګر د سړکونو جوړولو غوښتنه کوي.
که د دولت څخه موږ یوه غوښتنه دا لرو چې مفته شنې خونې راکول سي.
خبرونکې ته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له طالبانو غوښتنه وکړه چې غواړي افغانستان بیا له نړیوالې ټولنې سره مدغم شي. په خبرې باید لازم اقدامات ترسره او د افغانستان نړیوالو ژمنو درناوی وکړي. دوی نما مشر روزتون بایوا د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته کې ویل چې افغانان د افغانستان له ډیری څنډې کېدو په اړه اندېښمن دي. په دې ناسته کې د پاکستان، چین، برټانیې، روسیې او نورو هیوادونو استازو هم ویناوې وکړې. نور حال د فیروزیزي په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما مشر روزا او تنبای وا د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې چې د ډنمارک په مشرۍ د افغانستان د وضعیت ترسونې په موخه جوړ شوې و وویل چې طالبان غواړي چې افغانستان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره متخم سي. په خبره یې باید لازم اقدامات ترسره او د افغانستان نړیوالې ژمنې محترمې وبولي. روزا او تنبای وا زیاته کړه:
It is the responsibility of the de facto authorities to indicate whether the
دا دی اوسنۍ واکمنو مسولیت دی چې وخی چې دوی غواړي چې افغانستان یو ځل بیا نړیوال نظام کې مدغم شي. کدا چې وینو آیا تکل لري چې لازم ګامونه واخلي؟
میرمن اوتنبای و وویل چې د افغانستان اوسنۍ واکمنانو له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد نړیوالې ژمنې په زیاتېدونکي ډول ګواښلي او په خبره یې ځینې دغه ژمنې د هیواد د واکمنۍ او له دودونو سره د تضاد په پلمه رد کړي دي. میرمن اوتنبای و وویل چې ډیری افغانانو خپلې اندېښنې له یونما سره شریکې کړي او په خبره یې خلک د دوی په خصوصي ژوند کې د اوسنیو واکمنو له مداخلو ویره او کرکه لري. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې خلک په تیرو درې نیمو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د جګړو د نشتون آرامۍ او آزاد سفر او حرکت حد اقل نارینهو ته هرکلی کوي او په خبره یې دا هغه سوله نه ده چې دوی دې په عزت او د بشري حقونو په رعایتولو د خپل راتلونکي په اړه په اطمینان پکې ژوند وکړي. د ملګرو ملتونو استازي وویل په هغو مهمو محدودیتونو کې چې په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د روزنې په برخه کې لګول شوي، نه یوازې دا چې د نړۍ او ګڼو افغانانو له غوښتنې سره هیڅ ډول رعایت نه دی شوی او ډېر زر به دغه محدودیتونه خپل څلورم کال ته داخل سي، بلکې په تیر دسمبر میاشت کې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ وتړل شوې. غونډې ته د افغانستان حقوق پو، د بشري حقونو فعال او د همپالنې د کمپاین بنسټ ایښودونکي آزادی راز محمد هم وینا وکړه. دی وویل چې د طالبانو رژیم په حد اقل یو سلو شپږ ویس فرمانونو کې ښځې له خپلو اکثرو اساسي حقونو محرومې کړې دي.
حتی په مزار کې د یوې ښځې د مخ لیدل او د غږ اورېدل جرم ګڼل کېږي. دوی په خپلو کورونو کې ساه باندې زندې کېږي. دوی آن له کړکیو بهر ته کتلو نه منع شوي دي.
اغلې آزادی وویل چې افغان میرمنې او نړیوال کارپوهان دا بندیزونه بنسټیز او سیستماتیک د ښځو جنسیتي تعبیض بولي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د افغان ښځو وضعیت کورنۍ مسله یاده کړې او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد تېره اونۍ د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خبرو کې په افغانستان کې د یونما ماموریت ننګولی و او ویلي و چې دوی د افغانستان په اړه منفي ذهنیت نړیوالو ته وړاندې کوي. روزا او تنبای و افغانستان کې بشري ناورین ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې افغانان له شدید بشري ناورین سره مخ دي چې د څو لسیزو جګړو له امله بے وسلۍ، طبیعي پیښو او د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوي دي. دی وویل چې په 2015 کال کې د هیواد 3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړمن دي. د ملګرو ملتونو استازي زیاته کړه چې په تیره میاشت کې د مرستو د کمیدو له امله دغه هیواد کې له 200 زیات روغتیایي مرکزونه بند او کابو 1.8 میلیونه خلک له دې خدمتونو بې برخې شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له اندي ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ایران د کورونا چارو وزارت ویلي شپږ ډول افغان کډوال چې د سرشمېرنې په اړه ولري کولی شي په دې وخت کې پاتې شي. د دې وزارت د کډوالو بهرنیو وګړو د مرکز رئیس نادر یار احمدي ویلي چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
له ایران د ټولو افغان کډوالو د وستلو د محلويش د ورستۍ نیټې لرانګ دي کېدو سره د دې هیواد د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې شپږ کټګوري افغان کډوال چې د سرشمیرنې پاڼه ولري په دې هیواد کې به د استوګنې اجازه ولري. د ایران اسنا اژانس پرون یک شنبه د مارچ 9 د دې وزارت د کډوالو او بهرنیو اتباعو د مرکز د رئیس نادر یار احمدی له قوله راپور ورکړی چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. نوموړي ګواښ کړی چې د 1401 لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته به هیڅ افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته روغتیایي مرکزونو او د استوګنې د سیمې په ګډون ټولو اړینو خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. خاغلی احمدی د شپږ ډوله کډوالو پاتې کېدو ته په اشاره ویلي، په دوی کې یوه هغه جوړه خاوند او میرمن چې یوې له دوی د ایران د کډوالۍ کارت ولري او یوې هم د سرشمیرنې پاڼه ولري. دغه راز په دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا هم د کډوالۍ د کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی اولادونو څخه یوې د سرشمیرنې پاڼه ولري. نوموړي ویلي چې په درېمه ډله کې هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې مودې پای ته رسیدلې وي. دغه راز هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کارت جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. خغلی احمدی ویلي په پنځم ډله کې د افغانستان د تیر حکومت پخوانی دولتي کارکونکي او نظامیان شامل دي او شپږم ډله هغه کسان دي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه کړي او د ایران تابعیت واخلي. د ویلو ده چې د سرشمیرنې پاڼه لنډمهاله سند دی چې د ایران حکومت په وروستیو دریو کالو کې د بې اسناد افغان کډوالو د پیژندنې په هدف صادر کړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت دا اعلان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هرکلی او اندېښنې سره مخ شوی. په ایران کې میشت افغان کډوال حفیظ چې په تهران کې کار کوي وایي د پاسپورت موده پای ته رسېدلې او ورته ویل شوي چې دا هیواد پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
اوس وخت کې زموږ وضعیت ډیر خراب دی، زموږ سیم کارتونه قطع شوي، کار نشو کولای، کې حساب نشو خلاصولای، ډوډۍ نشو اخیستلای، کور بیرون نشو وتلای. له دې هیواده د اخراج د خطر سره مخ یو، ځکه موږ یې ځواب کړی یو. کله چې انسان ډیپورت شي ټول ژوند یې ګډوډیږي.
خو یو افغان مدني فعال لیدا مینی چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله او د خپل یوې لور د تداوی لپاره ایران ته تللی وای، دا پریکړه په ایران کې د دوی پاتې کېدو ته زمینه برابروي.
موږ دلته په ایران کې د استوګنې ټول قانوني اسناد لرو، ټول کورنۍ مې پاسپورټونه او ویزې لري، او زه چې د پنځم ځل لپاره هم واجد شرایط وم، د ویزې موده راته وغځوله، ځکه چې زما لور دلته تر درملنې لاندې ده او ما په افغانستان کې چې مدني فعالیتونه کول دا به زما لپاره خطرناک وي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شو. دا ډېره ښه پرېکړه ده، خو چې دوی په دې خپله خبره ودرېږي او شرایط په همدې ډول برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د سرشمیرنې پاڼې یوازې د روان لمریز کال تر پایه د باور وړ ده او له دې وروسته به یې موده ونه غځول شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی په دلوي میاشت کې ایراني رسنیو ته ویلي و چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډېری افغانان دي. لبل اخوا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د تیر 2024 کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر پورې له 1,200,000 څخه ډیر بیا اسناد افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. په ایران کې بیا اسناد افغان کډوالو په وار وار د تاوتریخوالي او اجباري اخراج په ګډون د بیلابیلو محدودیتونو له امله شکایتونه کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو پروګرام د ځنډولو او د کډوالۍ د سختو سیاستونو د پلي کولو خبر ورکړی دی. فیدریش مرتس تازه په یوه خبري ناسکې ویلي چې له خپلو احتمالي تلفي شرکتونو سره هوکړه کړې سو پر غیر قانوني کډوالۍ لا زیات محدودیتونه ولګوي. په همدې حال کې په جرمني کې شمېر افغان کډوال هغه چې په درېمې ودونو کې د هیواد د لیږدو په تمه دي، وایي د جرمني حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي. نور جزئیات په راپور کې.
د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم اعلان کړی چې د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو برنامه به ودرول شي. او بل نوې هیڅ برنامه به پیل نشي. فریدریش مرتز د مسیحي دیموکرات اتحاد سی ډی یو مشر او د جرمني احتمالي صدر اعظم تازه په یو خبري ناست کې ویلي چې د هغو کډوالو لپاره به د کورنۍ او د یو ځای کېدو پروګرام بند کړي چې فرعي ملاتړ یې ترلاسه کړی. د پناه غوښتنې وضعیت یې بشپړ نه دی، خو یوازې د خپل هیواد د بې ثباتۍ له امله جرمني کې منل شوي دي. هغه زیاته کړې چې له احتمالي ائتلافي شریکانو سره هوکړې ته رسېدلی چې پر غیر قانوني کډوالۍ لا سخت محدودیتونه ولګوي. ښاغلي مرتز ویلي چې د دې هیواد په پولو کې به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد شي او جرمني به خپلې پولې لا تر سخت څار او کنټرول لاندې ونیسي څو غیر قانوني کډوالي کمه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال چې په جرمني کې دي او هغوی چې په درېیمو هیوادونو کې د انتقال په تمه دي وایي چې د جرمني نوی حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقونو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي. یو افغان کډوال سید اکرام چې په پاکستان کې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري، د دوشنبه په ورځ د مارچ په لسمه یې ازادي راډیو ته وویل:
زه درې کاله انتظار وم چې جرمني به څه وخت زما د کډوالۍ قضیه تاییدوي او ځواب راکوي، خو پرون مې واورېدل چې دا برنامه ژر بندېږي. دا زموږ لپاره ډېر ستونزمن دی، ځکه موږ بله هیڅ لار نه لرو او افغانستان ته هم نشو تلی. د جرمني نوی حکومت باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې حالات ښه نه دي او د بشري حقونو سرغړونه لا هم هر ورځ دوام لري.
حلیم همراز چې مخکې د جرمني قبولیت ترلاسه کړي او اوس په پاکستان کې د هیواد ته د لیږد په تمه دی وایي:
پانه کې مخودم د کشور سوم،
سره له دې چې مرکې مې بشپړې شوې او د ویزې په تمه یم، خو بیا هم زیات اندېښمن یم. موږ له فشار ډک ژوند تیرو، اوس به وګورو چې څه پریکړه کوي او هر پریکړه چې وکړي خامخا به یې عملي کوي.
فریدریش مرتز چې د جرمني په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د بریالي ګوند مشر دی، په خپلو خبرو کې ویلي چې د جرمني فدرالي پولیسو ته به لا زیات صلاحیت ورکړل شي څو هغه غیر قانوني کډوال ونیسي چې د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. ارشاد عظیمی یو افغان کډوال دی چې په جرمني کې د استل کې دوه لګواک سره مخ دی. ازادي رادیو ته وویل:
ما شاس ایتالیا را دروم،
زه په ایتالیا کې سب چې وی ګوت لرم، دوه ځله مې مرکه کړې او وروستی ځل د جرمني ته پرې خوتو امر راکړل شوې، خو د ناروغتیا لامل درې میاشتې مهلت راکړل شو. زه ډیر اندېښمن یم، ځکه نوې صدر اعظم به کار پیل کړي او د کډوالو ضد پلانونه به عملي کړي. نه پوهیږم زموږ برخلیک به څه شي.
د یادولو وړ ده چې د افغان کډوالو دوه الوتنې چې د جرمني د پارلماني ټاکنو وروسته د تخنیکی ستونزو له امله ځنډېدلې وې، بلاخره د فبروري په 15مه او د مارچ په 4مه یې الوتنه وکړه چې په ټولیز ډول یې 215 افغانان له اسلام آباد څخه برلین ته انتقال کړل. د ډچ ویلا د راپور له مخې د جرمني د مسیحي سوسیال او مسیحي دیموکرات ګوندونو سیاستوالو چې په وروستیو انتخاباتو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې، د ځینو ایالتي وزیرانو په ګډون په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د انتقال له دوام سره مخالفت کړی او هممهاله یې د افغانانو د ایستلو د اسانتیاو لپاره د لا زیات کوښښ غوښتنه کړې. د جرمني ویلت امسون تک ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې له 2020 کال راهیسې جرمني ته 15,000 او 1500 افغان کډوال له پاکستان څخه لیږدول شوي او 3000 نور په شرایطو برابر لا هم د هیواد کې د بیا میشتېدو په تمه دي. د جرمني د فدرال احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې تر 2024 کال پورې په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4,200 ته رسېدلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی نن سه شنبه په سعودي عربستان کې د دغه هیواد او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو په درشل کې جدي ته ورسېد. تمه ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو په مشرۍ امریکایي پلاوی په دغه ښار کې له اوکراني لوري سره خبرې وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دوشنبه په ورځ مخکې له دې چې ټیم یې په جده کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړي، د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د لیدنې لپاره دغه هیواد ته ورسید. که څه هم خپله زلنسکی به دې خبرو اترو کې ګډون ونه کړي، خو د هغه ټیم به هڅه وکړي چې واشنګټن ته د ده د وروستي سفر او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د هغه د مرستیال جی ډي وینز ترمنځ د لفظي شخړې له امله یې په اړیکو کې رامنځته سوي زیانونه ورغوي. اوکراین ته د امریکا پوځي او استخباراتي مرستې په اړه خبرې به د دې بحثونو له اصلي موضوعاتو وي. اوکراین په دې مرستو وتوانی چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې چې په 2022 کال کې پیل کړی و ودرېږي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون چې دې ښار ته د زلنسکي د ورتګ خبر خپور کړ، ټاکل سوی د اوکراینی او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې هم په همدې ښار کې وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم د دې راپور د چمتو کېدو پر مهال چې دې ته په لاره و، ټاکل سوی ښاغلی روبیو هم د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده سلمان سره لیدو کاته وکړي. د اسوشیټډ خبری آژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې زلنسکي او روبیو به هم یو بل وګوري. زلنسکي ویلي چې د سه شنبې په ورځ له امریکایي اړخ سره یې خبرو لپاره په مراکچي پلاوي کې د ولسمشر د دفتر مشره اندریا یارمارک، د بهرنیو چارو وزیره اندریا سیبیاها او دفاع وزیر رستم عمروف به شامل وي. د امریکایي لوري مشري د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو کوي. که اوکراینی او امریکایي چارواکي په دې ناسته کې وي هوکړې ته ورسیږي، امریکا به د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې پر سر د مذاکراتو پیل ته خپل فشارونه زیات کړي. خو د اروپا نور هیوادونه شکمن دي، ځکه دوی ته د دې خبرو اترو په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي. اروپایي ټولنې تېره اونۍ هوکړه وکړه چې د اوکراین په اړه د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د حکومت د دریځ بدلولو په غبرګون کې د دغې قارې دفاعي سیستم ځواکمن کړي او سلګونه میلیارد یورو امنیت ته ځانګړي کړي. خو ټرمپ د مذاکراتو په اړه خوشبیني ښودلې او خبریالانو ته یې ویلي چې زه فکر کوم چې دا اونۍ به ډېر پرمختګونه ولرو. زلنسکي هم سعودي عربستان ته له سفر مخکې اعلان کړی چې سولې ته د رسیدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روزګان ولایت کاروانګر له دولت څخه د شنو خونو جوړولو غوښتنه کوي. د روزګان کاروانګر او بزګران له دولت څخه غواړي چې د دوی د اقتصادي ودې لپاره شنې خونې ورته جوړې کړي. دوی وایي د ژمي پر اتک سره د سبزیو قیمتونه لوړېږي او د اوسنیو شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. نور هلی راپور کې
د اورزګان ولایت کاروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دوی د اقتصادي ودې او د سبزیجاتو د شوالي لپاره دي دوی ته شنې خونې جوړې کړي. دوی وایي چې د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړېږي او د شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. د کروندګرو او د شاري اوسیدونکو په وینا کې چې رښنی خونې جوړې سي، نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي، بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمینه هم رامنځته سي. د اورزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو مجبور یې چې دا غنم به کرو، ځکه غنم چې دی د یخ سره مقابله کولای سي، یخ پر هغو باندې کوم تاثیر نه لري. او نور داسې یو سوزکاري لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کو، هغه په یخ کې موږ نسو کولای، ځکه د دولت څخه موږ یوه غوښتنه دا لرو چې موږ ته شنې خونې راکول سي. په هغه وخت کې بیا موږ کولای سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کو، ځکه په شنه خونه کې هوا نورماله یې، هر څه کېږي، هر کس موږ لاسته راوړنه جنج راوړلی سو، ځکه سوزکاري پښ کې کولای سو. دولت دا پاملرنه وکړي شنې خونې ورته ورکړي، نو بیا په دغه شنو خونه کې یو دغه سنې څه وکړي چې هغه حاصلات وکړي او لاسته راوړنه ولري.
زموږ اقتصادي وازه مو سره پیوړی کیږي او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاري وشان وړل کیږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات خپل کور د خپل خونې څخه دغه کو چې موږ ته شنې خونې جوړې سي. موږ شنه خونه پر لارې واچو، د شنو خونو د موږ ته
د دې ترڅنګ د اورزګان یو اوسیدونکی نصیر احمد هم د شنو خونو جوړولو ملاتړ کوي او وایي:
که ته کوم حاصلات موسم نه یم، خو د دې شنو خونو په واسطه موږ کولای سو هغه حاصلات موږ د کال په هر موسم کې ترلاسه کړو. خاصتا غوښتنه مو دا ده د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتا د زراعتو د ریاستو څخه چې زموږ خلکو ته شنې خونې ورکړي، د ښار په هر ځای کې د پر ساحو کې شنې خونې ورته برابرې کړي، تر څو زموږ خلک یو په کار باندې مصروفه سي، بل د خپلې کورنۍ عاید ځین ترلاسه کړي.
اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې 80% خلکو اقتصاد یې په کرنه او مالداری پورې تړلی دی. خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي، خو په اوسني وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسي پوره کولی. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو سره څو شنې خونې جوړې سوي او په پام کې ده چې د سږکال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي. د اروزګان د کرنې او مالداري ریاست ویان عبدالمنان پاروکی وویل
خلک د پاسی کړی دی ستا خبر په ځای دی سمته غوښتنه یې کړې سمور ته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې شي. په تېرو کلو کې موږ جوړې کړې دي، سږکال هم انشاءالله امید لرو له وزارت څخه مې غوښتنه کړې ده انشاءالله ورته جوړې به سي.
د اروزګان کروندګر په یوه آواز غواړي چې دولت چې د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي تر څو د سبزیجاتو تولید زیات سي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه سي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د نورستان په ختیځ برګ مټرال ولسوالۍ کې په یوه ټرافیکي پیښه کې وتنو ته مرګ شو بل وخت ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د برګ مټرال ولسوالۍ یو تن کارکونکي ګل زمان جانا ازادي راډیو ته وویل د یک شنبې ورځې سهار یو ډاټسن موټر د برګ مټرال ولسوالۍ له مرکز څخه په سیګرام ته روان و چې په لار کې د یو لرګین پل ماتېدو له امله خوړ ته پریوته او په نتیجه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده.
یو سټنډ اکسان او اغزوب کلی کې یو پل دی، پلچک دی، برګ پلچک، هغه پلچک لاندې دا یو بش ماتېدو له امله غورځېدلې دی، یو کس وفات شوی دی، شپږ کسان زخمیان. دا موټر برګ موټر مرکز نه په سیګرام خوا ته روان و، په لاره کې داسې واقع شوی دی.
هغه وایي ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل و چې په وخت نږدې روغتي مرکز ته رسول شوي او ډاکټرانو روغتي حالت د ډاډ وړ بللی دی. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې ډېرې سرکونه تنگ او کندوکه پر دي او ګڼ خوړونه یې چې تل له اوبو ډک وي پلونه نه لري. د دوی په وینا په یو شمیر ځایونو کې ولسونو د خپلو ستونزو هواري دپاره لرګین پلونه جوړ کړي دي چې ډېری وختونه په موټرو کې د زیات بار له امله ماتیږي او دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د سرکونو رغولو ترڅنګ د پلونو غم هم وخوري. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي محمد شاه ازادي راډیو ته وویل
سرکونه بسیار خراب است، تنگ است، د هر جمعه یک طرف
سرکونه ډیر تنگ او خراب دي. په هر اونۍ کې یو یا دوه ترافیکی پیښې رامنځته کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوب لاوړي. څو ورځې وړاندې د نورګرام او دوه ولسوالۍ ترمنځ ساحه کې موټر له سرک خویدلی و. له هغه دوه ورځې وړاندې په منډول کې موټر چپه شوی و. په دغو پیښو کې له دیرشو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. موږ له حکومت او مرستندویو ټولنو غواړو چې دغه سرکونه راته ورغوي څو له دغه ډول مرګونو پیښو خلاص شو. په نورستان کې چارواکي هم د سرکونو خرابوالی او د لارو په اوږدو کې د پلونو نشتون مني او وایي د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ په بیلابیلو ځایونو کې د نوو سرکونو رغولو او د پخوانیو د ترمیم چارې پیل کړي چې پکې د پلونو او پلچکونو جوړول هم شامل دي. د نورستان په برګ مټرال ولسوالۍ کې په ترافیکي پیښه کې وو تنو ته په داسې حال کې مرګ ژوبلا وړي چې په دې وروستیو کې د سرکونو تنګوالي او د موټر چلوونکو د بېغورۍ په وجه د ترافیکي پیښو او پکې خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو کچه لوړه شوې ده.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت پنځم شپږم اداري او خونکو لپاره له اتو زرو زیاتو بستونو د سپونې پایلې اعلان کړې دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبرې اژانسۍ د وزارت چارواکو په حواله د دوشنبې په ورځ راپور کې ویلي چې د 1015 بستونو لپاره له 15000 ډیرو کسانو آزموینې کې ګډون کړی و. د وزارت ویلي چې له دې شمېرو یوازې 3001 تنه پرېلې شوې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت که څه د دې بریالي شوي کسانو په اړه نه دي ویلي، نارینه که ښځینه دي خو اعلان یې کړی چې بریالي شوي کسان د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې مرکز او اړوندو ولایتونو ریاستونو ته د استخدام لپاره ورشي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت او پیژندنې ادارې د افغانستان په 23 ولایتونو کې نن سه شنبه د ورښتونو اعلان کړی دی. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې اکثرو دغه ولایتونو کې با شدید بارانونو او واورې بوبوري. دغه ادارې د یادو ولایتونو نمونه هرات، فراه، هلمند، اورزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان